السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي. هیله ده چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري. بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي حنیفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره په کتنه کې ویلي دي چې هیڅوک د صحرایي محاکمې اجازه نه لري او هیچا ته له عوامرو د سرغړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایران له یو نوی میزایل څخه پرده لرې کړه چې د راپورونو له مخې کولی شي 1450 کیلومتره واټن ووهي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي، تر هغه هیواد پورې چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ورځني سفر سبا پولند او بلجیم ته ولاړ شي. نوموړی دغه سفر داسې مهال ترسره کوي چې د اوکراین په پوله د روسیې له 1000 زیاتو سرتیرو د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ اوج ته رسولی دی. ناټو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې جانسن به په بروکسل کې د دې تړون مرکزی دفتر ته ورشي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم وګوري. بل لور ته اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې یې دا موندلی چې د دغه کړکیچ د هواري لارې شته. مکرون چې مسکو او کیف ته له سفر وروسته یې په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار کړی دی. اوریدونکو لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
وهڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟
دوی هڅه همدارا چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو.
کابل کې یو کاس یو مور او د هغې دوه لوڼې وژلې دي.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر 5.5 میلیونو ته رسېدلی او ایران د یو نوي میزایل څخه پرده پورته کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیس پلاوی د جینو کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوو کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو حضور په دې معنا نه دی چې دوی دې دغه حکومت په رسمیت وپیژني. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېټ نونس او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. 20 میلیونه وګړي یې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هېوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پېژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډېری هېوادونه یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره لري.
و موریدل چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی او له اروپایي چارواکو سره پر بشري او سیاسي مسلو خبرې کوي. لږ وړاندې مې په سلواک کې د پانتون استاد او د چارو کتونکي وحیدالله سلیمان خیل وپوښت چې د دغه سفر هدف څه کېدلی شي.
د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي له نړیوالو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. دا د دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او ورسره څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو را جلبول او یا د هغې کومکونو چې وعدې شوي دي د هغو هماهنګه کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. ورسره څنګ کې خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې یعنی موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا ښه خبره په دې ده چې یعنی طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیواله هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیواله سره کینی، نو دوی ګوري خلک ګوري دی غوی کارونه ګوري دی غوی ملکونه ګوري دغه سیستم ګوري دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره هم روانه ده کارونه څنګه مخته وړي دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي دغه خواته.
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدس د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبان له اړخ سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو دغوی لخوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې هغوی اخیستي دي، دوی د چانس ورکوي. حتی نورې خبرې هم شاید شوي، قطر کې څو مخکې دوی خبرې وکړلې، نو اتمن هغوی ورته بعضې ټکي ویلي بیری دي چې دغه ټکي باید عملي شي.
بله، په همدو ټکو کې لږ زره تام سو. سلیمان خیل صاحب، ولې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي؟ د حکومت د نږدې شپږ میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظې لري په لاندو کې؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي. ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علما او شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وي باید دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي. ځکه چې دوی څه رقم د پواک ورته د پغې بحث نه کوي، دوی اوس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله اوسيږي دوی نه. کله چې ملت رسمیت واخلي، ملت د تر شا ودرېده، نړیوال په خپل تاسو رسمیت درکړي.
د پهنتون استاد او د چارو شنونکي وحیدالله سلیمان خیل و چې له سلواکې ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خبری مسالو کې تمی ګوسپینه مانی وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه نه کیده.
سپینې ماڼۍ یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرامه دفاع وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي د سېشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستانه د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولې و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
So I would just say if you look back at the specific planning steps. So yeah, I was going to say that the plan was made by the government. It 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 was made by the government. But we still had done a range of contingency planning.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبې د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پت سو. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حملې په اړه شوې ده چې د اګست د میاشتې په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکاو ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتې دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو، اوس هم یو امنیتی مسأله چې په ظاهره جنایي بڼه هم لري، د کابل د ومی امنیتی حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو مېرمن له خپل دوه لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې دوی د دغه وژنې په تور یو کس نیولی چې په جرم هم اعتراف کړی دی.
یو څلوېخت کلن ای دما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وژل شوې. د هغې لونی یو مصریا او بله منوره نومېده چې د نه او څوار لسکلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښنیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د ومې حوزې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولي دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوی دما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. کچا په کابل کې د درې خوځو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده، خو له دې ورهاخوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوي دي. تر خو یې نږدې درې اونۍ کېږي چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوي دي. د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د نجونې له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. فروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو یوړل شوي. مرسل عیار او زهرا محمدي تیره اونۍ ونیول شوي، خو لا یې هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزي هم لا درک شوی چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوی. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو پر رادیو سربیرا پر انټرنیټ هم اوریدلی شي. آدرس یې د ازادي رادیو .com کې انټرنیټ کاروي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښولی شي. پر ټویټر مو هم تعقیب یا فالو کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان او ایم یو چارواکي ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې له 200 زیات افغانانو خپل کورونه پریخي او کورنۍ بې ځای کېدنې ته اړ شوې دي. د دې سازمان د عملیاتي چارو مرستیال اوګو چی دانیل زویل په دغه نوې بې ځای شو سره په افغانستان کې د ټولو بې ځای شو کسانو شمیر 5.5 میلیونو ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې اور.
د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د عملیاتو د چارو مرستیال اوګو چی دانیل زویل چې نږدې ټول افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ دي. د سازمان د سیشن بیډي ورځ په خبر پڼه کې ویل چې د افغانستان لنیمایي زیات وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلو چې لوږه او قحطۍ د شاوخوا 3 میلیونو افغانانو تر کورونو رسېدلې او د نړیوالې ژغورنې کمیټې آی آر سي هم تیره میاشت اټکل کړی و چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 90 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. دا چې په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې وضعیت څه ډول تعریف کیږي په دې اړه د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي وایي،
څوک چې $1 څخه کم عاید ولري دا د فقر تر کرښې لاندې حسابېدل. حال دا چې $1 په هغه وخت کې چې اته اویا یو خوراک ډوډۍ 150 و. ملل متحد او نور مؤسسات دا نور ونیول چې هر څوک چې تر $1 څخه کم عاید لري په ورځ کې د فقیر حسابېږي.
د بهرنیو مرستو کمېدل، د بېروزګارۍ ډېرېدل او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدل د لوږې له جدي خطر سره د میلیونونو افغانانو د مخامخ کېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحول سره سره د دې هیواد په 14 ولایتونو کې له بې ځایه شو سره مرستې دوام لري. خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو شکایت کوي چې تر ډېره مرستې پر مستحقو کسانو نه ویشل کیږي.
راج خواجه خبر کوم، لوګر ولایت نه د کوم مرستې سره دي طالبان باید دې پښتنه وکړي چې دا څوک یې شو چاته ورکی د غریب او مظلوم خلکو لپاره چې کوم مرستې سره دي والله که بسالو کې نه ستدم صحیح جایلی
خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مرستې پر ټولو اړو کسانو ویشل کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د خلکو مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته په پام کې اساسي خدمتونو ته د خلکو د ښې لاسرسۍ لپاره اقدامات ونشي، دا به په هیواد کې د ننه د بې ځایه کېدو او هم نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالۍ د نوې څپې سبب وګرځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه یو مستند فلم چې د 2022 کال د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی دی یو جالب داستان لري. دا لاند غیر داستانی فلم درې سندرې د بینظیر لپاره په نوم دی او لارخود ګلستان مرزایی نومیږي.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کېدو خوب ویني. خایسته له بینظیر سره لیونۍ مینه لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې دی په ژوند کې لري د دواړو په اړیکه ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارخود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي دا هرڅه هیښونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره یې پر دې پریکړه خوخي خودلې. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیوه، څو ور سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې هڅه شوی چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسېره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ ایوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې تازه مسایل دا دي چې ایران له یوه نوي میزایل څخه پرده لرې کړی چې د راپورونو له مخې کولی شي 1450 کیلومتره واټن ووهي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي، تر هغه هیواد پورې چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن ګڼل کیږي. د ایران د دولتي ټلویزیون او د تسنیم خبری آژانس د راپورونو له مخې د خیبر شکان په نوم دغه توغندی نن نندارې ته وړاندې شو. ایران ته د اسرائیل د خاورې نږدې برخه شاوخوا 1000 کیلومتره واټن لري. د یو شمېر راپورونو له مخې چې په خپلواکه توګه یې لا تایید ګران دی، دغه توغندی له زیات دقت څخه برخمن دی. په بشپړه توګه د ایران خپل تولید دی او کولای شي د هوایی مدافع سیستم په نښه کړي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ورځنی سفر سبا پولند او بلجیم ته ولاړ شي. په همدې خبری مسایلو سره دغه مخامنۍ خبری مجله البته خبری ټولګي پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې مې له همکار اجمل ان سره ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په کونړ کې په تیرو جنگونو کې معلول شوی کسان وایي تیر حکومت ورته د میاشتې یو اندازه افغانۍ ورکولې چې پرې گزاره روانه وه، خو د طالبانو په راتګ د دغه پیسو ورکول بند شوي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
څلوېښت کلن نبی الله د یو مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې بایللې، اوس له یو ځای بل ته تګ هم د نورو له مرستې پرته نشي ترسره کولی او اته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره یې پرې کېده، خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
منګ ته پتیر دولت کې معاش را کول کېده، خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې منګ ته معاش نه دی را کول شوی. منګ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او منګ د مزدوري نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه منګ دا خواس کو چې زمونږ د معاش منګ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستی، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړی دي. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دي ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول مایوبین بلا توفیر دغه ټول دی یو کړی شي. دا غولې ستونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کومې درغلې شوې وي داغه تصفیه یې کړې ده او دغه ټول لیستونه وزارت ته تللی دي. بعضې هغه مایوبین چې پاتې دي دا غولې ستونه اوس هم جوړیږي، هغه چې په هر ځای کې یتیم شوی، په هر ځای کې مایوب شوی، په هر ځای کې دغه کونډې شوی، نو ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي او ان شاء الله دغه ته به ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله یې د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوي بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د ولږې له ګواښ سره مخ دي.
په وروستیو ورځو کې د کابل په بازارونو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بهتره شوی دی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ګڼو اوریدونکو شکایت کړی دی چې سربیره پر دې چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ښه شوې، په بازارونو کې د اړتیا وړ موادو بیې لا هم لوړې پاتې دي. کله چې څو اونۍ مخکې د ډالرو په مقابل کې افغانۍ په پرله پسې توګه ولوېدي، په بازارونو کې نرخونه لوړ شول. اوس چې افغانۍ بیرته یو څه پیاوړې شوي، باید په نرخونو باندې اغیز وکړي، خو ولې نه دی کړی؟ دا پوښتنه زما همکار نوریا ستوري د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي نه کړي.
ډالر په دې خاطر د خوراکي موادو سره او نورو مصرفي موادو سره تړلی دي چې افغانستان یو وارداتي هیواد ده، خپل بسیاتوته نه دی رسیدلی، خپل ضرورتونه دنه په هیواد کې نه تولیدوي، نو په دې خاطر باید هر شی د بهر خارجي او دا بین المللي مارکیټ کې افغاني نه چلیږي، هلته باید ډالر واستول شي. نو په دې خاطر باندې ډېر ور پورې تړلي مسله ده، کله چې ډالر جګ شي مواد هم جګېږي او دا چې بیا وایي چې ډالر ټیټ شي بیا د قیمتونه نه ټیټېږي، دوه دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې د تجارت دوران یو زمان ته ضرورت لري. د مثال په توګه یو دکاندار مال را واردوي په هغه ډالر چې رانیولی دی په 115 بیا چې خرڅوي خپل ډالر هغه کړي دي مات کړي دي په 115 د هغې له مخې بیا خپل قیمت سنجوي او په مشتریانو باندې خرڅوي. نو بیا چې نوی مال رانیسي په ارزانه بیه بیا په ارزانه یې خرڅوي. ولې دوم دلیل دغه دی چې دا اطمینان نشته چې ډالر په همدغه ټیټ نرخ کې پاتې شي، ځکه چې کوم اقتصادي منطقي دلیل ورته نشته دی. نه زموږ اقتصاد پیاوړی شوی دی، نه کوم مضبوط لامل پیدا دی چې خلق داده وسی چې ډالر بیا نه جګیږي. په پدې خاطر باندې دکاندار خالي ځلی کوي چې حد اقل خپل پیسې ترلاسه کړي، ځکه چې دوی خو نشي کولای چې په ضرر مؤاخس کړي. قیمتونه ډیر ډالر پورې تړلې دي او ډالر چې جګ شي نو مجبور دي چې خوراکي مواد هم په مارکیټ کې جګ شي.
یو خو دغه ده چې له بهره واردېدونکي توکي یا مواد چې په ډالرو باندې پیرل کیږي له ډالر سره مستقیم اړیکه لري، خو هغه مواد یا محصولات چې په افغانستان کې دیننه تولیدېږي، ولې دغه موادو بیې هم ورسره لوړېږي؟
او علت دغه دي چې هغه شیان چې دیننه په وطن کې تولیدېږي دوه ډول شیان دي، یا سنتي شیان دي یا کرنیز شیان دي. کرنیز شیان هم بیا کیمیاوي سره او نور شیان نباتات زت د ناروغتیا او زت مسائل هم سپوري تللي دي، خارج څخه وريديږي. یعنی زراعتي محصولات زمونږ هم 100% داخلي نه دي، ځکه چې سره د خارج څخه راځي. مثلا آفات نباتي زت درمل د خارج څخه راځي، اصلاح شوی تخمونه د خارج څخه راځي. او کچی سنتي شیان دي، سنتي شیان هم مثلا مونږ پلاستیکي چپلی جوړو، هم پولیتیلین بیا د سعودي عرب څخه واردو. دا څنګه دي چې مونږ بشپل هغه هر شی د نه په وطن کې تکمیلو. هغه وخت دا امکان لري چې مونږ خپل معدن وباسو، مثلا صنایع د پتروشیمي ولرو، په عین زمان کې کرنیز ټوکی او هر شی چې تولیدو د نه په وطن کې بشپل شي. نو په دې خاطر باندې مونږ یو وابسته اقتصادي حالت لرو متاسفانه چې بس یاتوب ته نه رسیدلی.
د اقتصادي چارو افغان کارپو ازرخش حافظي و چې تاسو سره مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخص
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس هم هغه پیغامونه راخلو چې تاسو مخته راستول.
سلام علیکم جوړ یاست خیر یاست موږ دا غوښتنه ده چې د امرست کتابتلایم زابل ولایت سره خبره کوم. د امرست چې سمې نوې شرکې ردا په یو مستند سره ناست هغه فرق ډیر بد یو ورځ کې ماته نه درسېدلې
نرخونه تیتسوی ندی کنه که تیتسوی ندی دومنه ندی تیتسوی لکه سمنه سه دالر تیتسوی کنه لکه سه بلا ورز دل تمرست وار کولا او اگه یو اقیوال سره خبره کره و اگه ورطا بسی ایساب وده گوسی پا کم ریت باندی اگه دیگو دالرو که وده ول پامغ ریت وار کردین منگ اگه انجینران تموه دسه دقه سنگه چل دوار رو را دالر خوب تیتسوی دی اگه دکاندار ورطا دا پلمه وکرده سه دا خو منگ مخی را وڑی دی خو نسم کرے سے پدی کے تاوان و کما نو مطلب نرخونه نه دی چې سړي او خلک ډیرو غاټو ستونزو سره همدغه دیګورې ټو مخکړي دي. بس اساسي خیو ته ګوري اخیسته نه سي
پښتون یم جوړ جاس مخکې کډالر په څول پنده دی شو وړه په 2000 یا په 2300 اوس ما غو وړه په 2300 دی. دا چې پردان یو نو سممن وای وای پاریس ساپه په دوغره ورکی هغه وند پوسټین وخن وند پوسټ عمر وسلام نو سو نام غریب خلک ورتلای شي ادب ته به چی به انصافی د نور حساب کوم کنه راځي هغه ملک هم در سم شو ول پرواسته ول او په تقسیمی یا رئیس شورا یا مالین د شورا هغه خلک د کوم کو سم چندان مستفید دی نه دي. دا د کوم کو نه چورکه وکول کیږي دا خلک څه چې د نن د لری د سار د لری د سار د ولری تما شام نظر دا کومه کو نخ به یوه مې دوام وکړي د دې مې دوام وکړي نو تر څو به د افغانستان د خلکو د لاسونه د ګدایي او خلکو ته وزدي یو خدای دا کومه کومل
ستاسو پیغامونه او ستاسو نظرونه و که تاسو هم په خپل سیمه کې داسې څه لرئ چې غواړئ له نورو خلکو سره یې شریک کړئ، زموږ په پیغام ثبتوونکي شمیره زنګ وهلی شئ او خپل پیغام پرې ښودلی شئ. د اوس لپاره همدومره، په نورو خپرونو کې به زما همکاران درسره وي.